السلام علیکم او د چهارشنبه سهار مو په خیر. د جنوري د دویمې او د نوې میلادي کال 2019 دویمې سهارنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. نن د مرغومی یا جدی 12مه ده. د ازادي راډیو خبرونه چې د هر ورځې په څیر د ماښام تر 2 بجو دوام کوي له همدې شیبې پیلوو. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا تمشي چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کال وي. له خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اوري. افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاد کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین پل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین پل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قوماندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسیون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دغو د حل دپاره د نیمګړتیاو د راپچېدو دپاره به هغه د وردونه وردي مستقل رئیس راوغړو هغه ته به دا نیمګړتیا ور په ګوتو کړو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یوه الوتکه کې د اکسیجن د نشتوالي ستونزه راپیدا شوه. د ملکی هوایي چلند ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه له څه ویلو ډډه کړې ده. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې دغه راز د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو باندې محکوم کړل. د موظف څارنوال د صورت دواله مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1990 مریض کال په پراختیا پروژه کې 5 میلیون افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لک افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایې سیمه کې سوي او امنیتي ځواکونو تر لاساته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لور لایې د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسولیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړې ده. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت شوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یوه تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژنئ. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې استوي ده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکارا نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادی اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. تاسو آزادی راډیو ته غوږ یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي سته.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر ازی است که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار بر سال باشیم.
بلخواد اروزگان اوسیدونکي هیله مندي چې په نوي میلادي کال کې به د سولې زیری واوري.
په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو څه خبره به اورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
په بل راپور کې اوري چې ځینو سیاستوالو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډ پر مسله انتقاد کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوې فعالې څخه اوري چې په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کومې هڅې شوي.
د اجاقاف ریاست ملای امامان دې ته سوال دي چې هغوی دغه قضیه دغه مشکلات چې دولت تر رسیدګي د سکل دوی د طریقې څخه دغل کې
تر اونیو بجو نور مسل هم څیرو. سی ازادی رادیو ته غوږی است. د سولې علي شوراوی په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوښ ملاتړ مأموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبه سرابي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر رامنځته کولو متمرکز وي.
شورای علي شورا په یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي. طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاش کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
ومودل چې د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نوي 2019 میلادي کال کې به په افغانستان کې د سولې راتګ ممکن سي. بلخوا د ورزګان اوسیدونکو وایي په 2013 میلادي کال کې د جګړې ډیر کړاو ګللی او هیله لري چې په 2019 میلادي کال کې د سولې او پخلاینې شاهدان وي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین او خلک وایي 2013 کال د امنیت لاړخه د اورزګان ولایت لپاره بیا هم د نورو کلونو په څیر ډیر بد او خونړی کالو. دی وایي دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلکې مسیرې لاندې دي او دولت نه دي توانېدلی چې په یاد ولایت کې نسبي امنیت هم راولي. د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل او د ترنکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅ پرمختګ نه دی سوی په ټوله ساحه کې. دا د ټوله دنیا ته معلومي چې زموږ خط وسم په لنده کوڅه کې د سرچخلو پروتې ولسوالۍ لارې مطلق تړلې دي. د دولت خلک په نام د معرفت یو ماشل یغه په دالار باندې برډاز و درکندار نشله. د عمومي لار د شهر د کندهار مو بند ده. نو دا ډیر خنړی کال په روزګان کې.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 2013 کال په روزګان ولایت کې د امنیت له لحاظ ډیر خنړی کالو، یعنی ډیر جنگونه وسوله، یعنی خلک د خپل زیوس بیا ځای وسوله، د خلکو کورونه کمربندونه وسوله، خلکو کشتونه نه واخستله. نو امنیت نگاه ډیر نامنی و په روزګان ولایت کې شاوخوا کمربندونه خلک ماجر سو د کورو څخه بیا ځای وسوله او داسې نور دغه اقتصادي تاوانونه ورسېدل.
جګړې خدای جګړې چې ورځ پر کور نه ده تیره کړې، بس دغه جګړې دي. دغه امنیت منه دیگر سره کېدلې
2013 کال د ډیرو پیښو شاهد او چې په روزګان خپل روزګان مرکز ترنکوټ ماسره دی. صرف مرکز یې زموږ په لاس کې دی، بخي داسې لکه په غټ سره کې چې ناشته هیڅ پرمختګ هم نه دی سوی. د امنیت په برخه کې
دی وای په 2013 کال کې د بیا رغونې کارونه هم صفر و او دولت د خلکو لپاره هیڅ هم نه دی کړی نسبت نور ولایتونو ته.
د عام خلکو په دغه باندې بیا رغونې هیڅ پرمختګ نه مالي دلې نه سوی.
په 2013 کال کې په روزګان ولایت کې دولت کومه داسې پرمختیایي پروژې په خپلو سیمو کې عملي کړې دي؟ ډېر کم عملي کړې دي.
نو داسې کار نه دی سوی. صرف تشبخانې مخ ته یو سړک وغه سړک په اصلي ډول نه دی ترمیم کړی. بیا هم یو څه ترمیم سو خو صحیح نه دی.
دغه جګړه ځپلو او کړېدلو دغه راز وویل چې په 2013 کال کې سولې ته تمې او هیلې پیدا شوي. دوی یو ځل بیا پر شکیلو خو غږ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
په 2013 کال کې ډېر خلک دې ته لیواله او سولې ته امید درلودی چې خلک سولې ته غاړه شي او دغه ډېر خوشاله ولس ورته.
په 2013 کال کې در هر کال د سولې خبرې سره نږدې شوې. نو موږ د وسلوالو طالبان څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی سولې ته غاړه شي.
ان شاء الله سوله به په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبرې اوریدلو اوریدل واب یو ورو ښه خبره به اورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا 2013 کال د امنیت لاړخه د نورو کلونو په پرتله د ځان لپاره شو بولي. د امنیت کمانډانی سرپرست سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسې وایي:
نو له سوالې څخه چې دې تر اوسه فصل د خدای نه پوښتې، تیر کال په پارتله کې تقریبا 80% خبربند مخ کې تللې دي. امنیت ښه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې په کې د جګړې ډګر تودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله تر اون نیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. له احمد شبر څخه به وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستان ووځي. ورځپاڼې لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحد ایالاتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 1000 پوځیان ښایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي، خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستانه خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی، کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهڼه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچه ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي، خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویل کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې ښایي د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي، خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلي دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړي په متحد ایالاتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
ځینې سیاسي ګوندونه او څارونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت لخوا د دغو ټاکنو د مهندسي کولو هڅه او دغه فیصله د انتخاباتو د قانون او ولسواکۍ خلاف عمل بولي، خو جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د ځنډ فیصله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وه. واصل وساله نور تفصیل.
په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سارونکو توند غبرګون نه راپارولي. دغه ګوندونه که څه هم دغه پریکړه د قانون تر پښو لاندې کول، د حکومت لخوا د ولسمشریزو انتخاباتو مهندسي کول او د کمیسیون ناتواني بولي، خو ټینګار کوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه باید پرته له ځنډه اعلان شي. د ملي وفاق ګوند رئیس او د ولسمشریزو انتخاباتو احتمالي نوماند احمد ولي مسعود د انتخاباتو د ځنډ په غبرګون کې یوې جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په انتخاباتو کې د ځنډ پریکړه د اصلاحاتو لپاره نه بلکې په دغه بهیر کې د حکومت د لاسبری لپاره شوې دي. دی وایي په تیرو 15 کلونو کې حکومت اصلاحاتو ته کافي وخت درلود. په همدې بنسټ ښکاري چې حکومت د دغه بهیر په پیچلي کولو کې لاس لري او زموږ غوښتنه ده چې دغه بهیر نور پیچلی نه کړي. هیواد باید د انتخاباتي نوین سره مخ نه شي او حکومت ورڅخه د خپل ځان په ګټه استفاده ونه کړي. د دغه ګوندونو په خبره حکومتي صلاحیتونه باید محدود شي سو د قانوني خلاونه ناوړه استفاده ونه شي. دا شان په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات هغه نور وړاندیزونه دي چې دغه ګوندونه مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست او غزنی ولایت پارلماني ټاکنې د حمل په 1.5 او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په ځنډ سره ترسره شي. خو دوه ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې دغه ټول انتخابات یو ځای د چنګاښ په 9 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله پریکړه کې د بدلون لامل د شته ستونزو له منځه وړل، په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل او په ښه توګه د انتخاباتو بهیر پر مخ بیول دي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور ګوند غړي داود علي نجفي د په کابل کې وی بلې غونډې ته وویل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د کمیسیون نوره بېغوري انتخابات له ناورین سره مخ کوي، خو ولسمشری مانی بیا د انتقادونه ردوي او وایي چې ټولې خواوې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
حکومت
د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته درناوی لري. د انتخاباتو د مهالویش اعلانول د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي. د کومو دلایلو له امله چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډولې، حکومت یې هرکلی کوي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو او سرونکو لخوا دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ځنډه هرکلی کړی او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کړې، خو دغو نیوکو او وړاندیزونو ته د کمیسیون ځواب څه دی؟ د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وایي
دا ټول سیاسي حزب له مشرانو سره هم دا ډول د نړیوالو ټولنې له مشرانو سره د افغان حکومت او د داخله خواوو سره په دې اړه باندې سلام مشورې شوې دي. وروسته د سلام مشورو د ټاکلو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د سرطان نهویشتمه نیټه د ولسمشري ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنو لپاره
که څه هم ښاغلی سادات په انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشورې خبره کوي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. د ده په خبره کمیسیون د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره زیاتې تیاری نیولې او تر دې مهاله 18 تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره له دوی څخه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د اوریدونکو ګڼ اسمي سونه راغلي دي، د بهر په نامه اوریدونکو له بادغیس څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، هیله لرو چې دغه ارمان ته افغانان ورسیږي. عبدالمتین حقیر له هلمند په خپل اسمي سکه لیکلي که پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې مداخله وکړي سوله به رانسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبینه نه دي. نوري له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي چې 2013 د کال د افغانانو لپاره له خوشحالیو ډک ځکه چې په دې کال درې شپې اوربند وسو او د سولې خبرې تر بل هر وخت پکې ډېرې وسوې. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې 2019 میلادي کال به هغه وخت د سولې کال سي چې دواړه لوري سولې ته په رښتینې توګه مخه کړي. عبدالله زیاد د زابل له شاجي ولسوالۍ لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد اخته وي باید محاکمه سي چې دا یو نیک اقدام دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ولسمشري ټاکنو ځنډېدو تر شا کومه سیاسي توطیه موجوده ده او ځنډېدل د افغانستان په ګټه نه دي. قدر خان تکین لیکلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ځنډ پر ځای او له وخت رسم پریکړه ده چې په کمیسیون کې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده. عبدالواحد مدقیق د لوګر لیکلي نن شپه په لوګر کې واوره وسوه او خلک یې خوشبینه کړي چې وچکالي به ورسره ختمه سي. د نظام صافی په نامه اوریدونکو له کونړ لیکلي خدای دې وکړي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې سوله راسي. رفیع الله له کونړ لیکلي د کونړ او نورستان لویه لاره باید پخه سي. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي هیله من یو چې نوی کال به د سولې او امن کال وي او له خدای غواړو چې نور پکې د افغانانو وژل بند سي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي له حکومت او طالبانو غواړو چې اوربند سره وکړي ځکه چې طالبان حکومت او عوام خلک ټول افغانان دي. او یارباچا اصالت له خوست څخه لیکلي په خوست کې د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده چې دولت باید دې مسلې ته توجه وکړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم د دې خبرې مجلې یو بهرني راپور ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا په همکارۍ کې امریکا پر همکاري هیڅ اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پا پامپیو ویلی د داعش پر ضد مبارزه د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګډه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریې په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضرو فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پاوس او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 هم شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی ښاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د